په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې. اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري کړه کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو بسپاڼو او خبري اژانسونو لیکنې درورو. خبرونه منور شاه اورو.
د خبرونو سرټکی د شمالي وزیرستان قبایلی مشرانو یو وار بیا خپل سي متا د ستنیدلو غوښتنه کړې ده. د افغانستان په هلمند ولایت کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ انخطي شروع شوې دي او د شمالي کوریا واکمن ګوند ویلي د هیواد دفاع لپاره به خپل اټومي قوت ته وده ورکوي. اوس د خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان د میرعلي تحصیل قبایلی مشرانو یو وار بیا له حکومت غوښتنه وکړه چې دوی د ګرمۍ شروع کېدو نه وړاندې خپل سي متاستانه کړل شي. د لړکې پرون په بنو کې د میرعلي د یو شمېر کلو مشرانو یو اجرګه وکړه او ویل چې د واپسۍ لپاره یې درې میاشتې وړاندې نمونه لیکل شوی خو تر اوسه یې واپسۍ عملی نشوه. په دې اجرګه کې شامل ملک رئیس خان په دغه مقام شاله ډیو ته ویل
د دویمې په 22 تاریخ انټری شوې دي. د 25 کلې کړې دي د ببرخیل ناونسه د سیمان خضرې وو د کولی خیل راسه مش خاص کر پولیټیکل کامران تا دا افیل کی چې ساخ په تامګیونې شنرا تانګي وو تیر سړې می تاهیر دي چې اور د میټ انټری کړې دو صاحب مش خام خاول اجا 335 کاډې لاري 1000 دا ولاري.
بلخوا حکومتي او پوځي چارواکو ویلي چې د روان کال تر اخیره بعد ټولو قبایلی سیمو کډوال خپل کورونو ته ستنول کیږي. د مدني ټولنې فعال او انساني حقوقو لپاره کارکونکي خورم زکی جنازه 13 ورځ په کراچۍ کې د وزیر اعلی هاوس مخې ته ادا کړل شو. نو مولای د تیر خالی او اتوار ترمنځ شپه کې وسلوال وجلې وو. په کراچۍ کې د مشال ریډیو خبريال وای د خورمزکی په جنازه کې ګډون کونکي تر هغه د وزیر اعلی د کور مخې ته ناست وو چې پولیس یې د کورنۍ لخوا د وجن ریپورت د اسلام آباد لال مسجد د خطیب مولانا عبدالعزیز او د اهل سنت والجماعت ډلې د مشر اورنګزیب فاروقي خلاف درج کړو. نوموړي په وصیت کې خپل کورنۍ ته ویلي وو چې وو وجل شو نو دغه دواړو کسانو پر ضد ریپورت ولیکي. خورمزکی د یو شخصي ټلویزیون مشر هم پاتې شوی وو او تیر کال یې د مولانا عبدالعزیز خلاف په اسلام آباد کې د خپل کورنۍ سره مظاهره کړې وه. د وجنې ذمہواری یې وسلوالو طالبانو منلې ده. نن په اسلام آباد کې د پاناما اسنادو په کشاله د اپوزیشن ګوندونو پارلماني مشران غونډه کوي. د تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي انجنیر حامد الحق نن مشال ریډیو ته وویل د وفاقي حکومت لخوا د پاناما اسنادو د تحقیقاتو په اړه د اپوزیشن د شرایطو د مسترد کېدلو نه پس د هیواد بیلابیل ګوندونو نن یو ګډه غونډه کوي چې په کې به په راتلونکي لایحه عمل غور کیږي. پرون وزیر اعظم نواز شریف ویلی وو د اپوزیشن ګوندونو شرایط د منلو وړ نه دي او دا چې په دې حق له د اپوزیشن سره مذاکراتو ته تیار دي. د یادونې وړ ده چې د تحقیقاتي صحافیانو یوې نړیوالې ادارې په دې ورستیو کې په میلیونونو اسناد په ډاګه کړی چې پکې د ځنې موجوده او پخوانیو نړیوالو واکمنانو د پټ اکاونټونه اخکار کړل شوی. په دې کې د پاکستان سباندې 200 کسانو نمونه هم راغلي چې پکې د وزیر اعظم د زامنو او لور د اکاونټونو ذکر شوی دی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان په هلمند ولایت کې یو وار بیا د طالبانو د سیالو ډلو ترمنځ د جګړو ریپورت ورکړل شوی. د دې ولایت امنیتي چارواکي دا خبر تاییدوي. د هلمند امنیت لپاره د هلمند امنیت مشر عبدالجبار قهرمان 13 په مشال ریډیو ته وویل چې د مارجی ولسوالۍ په ترخناو سیمه کې په دې وسلوالن خطه کې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو د ډلې یو شمېر کسان وجل شوي او زخمیان شوي دي. په یاني حال کې د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو ډله وایي چې په یاد سیمه کې له مقابله د لمقابل ډلې د هغوی ټولې پوسټې نیولې دي. د ملا محمد رسول سیاسي مرستیال ملا منان نیازی ویلي چې د سیالي ډلې د ځپلو لپاره مارجې ولسوالۍ ته سلګونه وسلوال استولې دي، خو د ملا اختر محمد منصور ډلې تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یو نامه د افغان حکومت لخوا د شپږو کسانو د مرګ سزا په عملي کولو د خفګان څرګندونه کړې ده. یو نامه په یو بیان کې ویلي چې ملګرو ملتونو د دې کسانو د مرګ د سزا عملي کولو په لړ کې د قانوني مهلت پرله پسې غوښتنه کړې وه، خو بیا هم دغه سزا عملي کړل شوه. د یو نامه په دې بیان کې چې پرون ناوخته خپور شو راغلي دي، ملګري ملتونه یادونه کوي چې د دې کسانو پر ضد هیڅ پریکنده ارزښتمن شواهد نشته او د دې درنې او سختې سزا عملی کول هم د خلکو امنیت سره مرسته نه کوي. یوناما د افغانستان له حکومت غوښتي چې قانوني اصلاحات د چټک کړي او د هغې په بنیاد دی د مرګ سزا په عمري قید بدل کړي. د شمالي کوریا د واکمن ګوند په غونډه کې یو قرارداد پاس شوی چې پکې د حکومت نه د هیواد د دفاع لپاره د اټومي قوت معیار او مقدار ته د ودی ورکولو غوښتنه شوې ده. د واکمن ګوند دغه غونډه چې پرون تقریبا په سلويختو کلونو کې په اول وار وشوه، پکې دا فیصله هم وشوه چې تر کومې د هیواد خپلواکي د یو بل اټومي قوت لخوا د خطر سره نه وي مخ شوې، تر هغې به د اټومي وسلو په استعمالولو کې لومړیتوب نه کوي. ملګرو ملتونو د جنوري او فروری په میاشت کې د شمالي کوریا لخوا د اټومي وسلو د ازموین نه پاس په دغه هیواد نوی بندیزونه لګولې دي. او بل خبر ده چې روس بنن په دویم نړیوال جنگ کې د نازی جرمني خلاف د بریا یو او یایم کلیزن مانځي. په دې ورستیو کې په دې دستورو کې به یو پوځي پریډ وي چې سبان دې لزر کسان په کې برخه اخلي. د دې ترڅنګ به د خواوشا یو نیم وسلو پوځي گاډو او نور سامانونو ننداره هم کیږي او دا راز به په ګونو جازونه هم په دې دستورو کې هوا بازی کوي. د هیټلر په واکمنۍ کې جرمني د 1941 کال په جون کې په شوروي اتحاد حمله کړې و. په دغه حمله کې د شوروي اتحاد خواوشا 600,000 کسان وژل شوي وو. دا تر دې دمه د مشال خبرونه اوس درته د اسلام آباد نه زمونږ خبریاله رفت انجم د کرنسي وبای او موسم حال اوروي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپے او 10 پیسې اخستل کیږي او په 1.50 روپے 20 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.43 روپے او 75 پیسې او په 1.19 روپے. یو پاؤنڈ په 1.50 روپے او په 1.50 روپے 10 پیسې. یو درهم په 28.45 روپے اخستل کیږي او په 28.85 روپے خرڅول کیږي. یو ریال په 19.75 روپے او 19.85 روپے. یو افغانۍ په 1.00 روپے 50 پیسے او په 1 روپے 50 پیسے. په یو پاکستانی روپے 2.25 ایرانی ریالونه خستل کیږي او په یو پاکستانی روپے 2.75 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا به په پیښور، بنو او کوټه کې وریځي وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 او کم نه کم 10 وي. بنو سلویخ او شپږوش او په کوټه کې به 2 او 2 وي.
دا مشال ریډیو دوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری له شمالي وزیرستان د بیکرور کل شو خلکو مشرانو پرون په بنو کې د ویجرګیل لارې د پاکستان حکومت او غوښتل چې زر د خپل کورونو ته بیرته ولېږي کنه د حکومت له اجازه پرته به ور روان شي.
جرګه بندې ستړي شولې د حکومت سره په مذاکرات نه راستړي شولې کدای شي میش پر روډ بندې بغیر بینټر نه روان شي.
په داسې حال کې چې د پاناما اسنادو پر سر په پاکستان کې د حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ ناندرۍ زیاتې شوې. شنونکي وایي د دغه کار په ترڅ کې د ترهګرۍ ضد قومي اکشن پلان له پامه غورځول شوی دی.
چې کوم قومي پلان جوړ شوی دی خو فوج کوي، خو څه کارونه دي چې هغه سیول حکومت ته کول دي، هغه کارونه چې کوم دي هغه ته توجه کمه شوې ده.
او د ورکل شو بلوچستان د حکومت لپاره د غک پورته کونکو سازمان مشر ماما قدیر بلوچ لګي ورځ کیږي ل امریکا بیرته بلوچستان ته ستون شوی دی. وای د امریکا حکومت او همدارز د بشري حقوقو نړیوال سازمانونه د بلوچستان له حالت زاره خبر کړ.
اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سا، ایم این ایس ٹی انٹرنیشنل سا، ساؤتھ ایشین تھنک ٹینکس والا سا، امریکی تھنک ٹینکس سا، گرد سمجھ ملاقات ہو سو.
پر یو شمیر نور موضوعات هم رپورټونه اوري هیله ده له مشال رادیو سره اوسې. اولنه موضوع تر زور دن کول شمالي وزیرستان به کول کل شوی خلک شکایت کوي چې پولیټیکل انتظامیه 100 میاشت وړاندې د دوی نمونه د هغه خلکو په لیست کې اچولی ول چې کورونو ته باید بیرته ولیک ډول شي خو په خبره چې په دغه برخه کې حکومت هیڅ عملی ګامونه نه پورته کوي دوی زیاتوي چې د ګرمای او د شپې په خیمو کې تیرول ته نور جوړ ندی او په پام کې لري چې د حکومت له اجازه او مرستې پرته خپل کورونو ته ستانه شي د سیمینا د مشال رادیو خبريال عمر دراز وزیر رپورټ راکوي
تیر ورځبنو کې د شمالي وزیرستان میرعلي 25 کلیو کډوالو د یوې جرګې د لارې دولت نه خپل سیمو ته واپس تنولو یو ځل بیا غوښتنه وکړه مشرانو جرګه کې وویل انتظامیه د دوی د واپسۍ انټری یا اندراج درې میاشتې وړاندې کړې خو لا هم ورته شی ډول نه جاری کوي او نور په دې سخته ګرمۍ کې یې ماشومان او زنانه په خیمو کې د بدحال سره مخ شوي ملک رئیس خان وایي
دے دوائیم پا 22 تاریخ انٹری شوی ہے دی اے دے 25 کلی اکڑی ہے دی دے ببرخیل ناؤنسا دے سیمان خدری و دے کولی خیل راسیں تحصیل میرلی مش خاص کر پولٹیکل کامران تا داغا افیل کی چے ساخ پا تامیونی شنیرا تانگی و تیر سارئی میں تاہیر ہے دی چے یور دے مش انٹری اکڑی ہے دو سایبا مش خام خاو لاجا 335 کارڈے لاجی 1000 دا ہو لاجی
ملک حسام الدین مشال تا وویل انتظامیہ تا دو ورځې ډیډ لائن ورکړي چې دا واپس شي ډول ورکړي کنی دا مجبورای نه سړکونو ته وځي
میشتا پولیټیکل نه دا غاو چې په ورځ شنه نه نه قانوني کاروي وکړي چې تاسو ځکه ولاږي اے به وجود میژ نه نه درم سلورم میاشتو چې میژ لژن نشتا میژ په جرګې باندې ستړي شولې او د حکومت سره په مذاکرات نه راستړي شولې نن د سخت مجبورې د وجه نه میژ چګي کدای شي داسې وشي چې میژ په روډ باندې بغیر بینټر نه روان شي میژ روډین بلا کوي میژ مظاهره کی دوه ورځې میژ پولیټیکل له سره دا ډډ لاین ورته چې کپدا شنه نامشته تسلی نه وشو پر روډ باندې میش پیدل باندې روانې کوي
نمیر علی اوسیدون کې ملک حمید الله وای ماشومان او زنانه په ټینټونو کې د ګرمۍ نه بد حاله دي او دوی دا واپس ای په تما دي
بجلی نشتا یا به نشتا سیک په تم بیون شه پروت دي سیک په غره شه پروت دي پړی خان ګرمي تو استعمالی ما دو ډیره سخت دو ایمیش خلک ایراز ماک نارغلا ده او په دا امید باندې نوستي چې نن ملاجی سبو ملاجی بچون مې بیمورون شول سخت تکلیف ده آیا ویلې مې ملاجی ایمیش نه باد سر شوی دي کچېره ملاجی نه ایمیش دا عوام مجبور دي چې یو اقدام وکړو
پولیټیکل انتظامیه مشرانو وویل دوی په واپسۍ کې تیزی راوسته او اوس روزانه 400 کورنۍ واپس تانه کیږي نو امید لري چې زربا ټول کډوال ستانه کړي د یادونه دا چې شمالي وزیرستان نظر بیا زب عملیاتو په وجه تقریبا 300,000 خلک به کور شوي چې د انتظامیه په وینا په 1300 پاسا یو کال کې تر اوسه پورې 20,000 کورنۍ واپس تانه کړي او د نورو زیاتره سیمو واپسۍ لپاره اندراج یا انټری 100 میاشتې وړاندې شوي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال ریډیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاو کم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
مشالونه
په پاو کم دریو بجو
د سولې پلور
په پاو کم سلورو بجو
روختیا او درملنه
په اتمنټه د پاسه سلورو بجو
اردن کو پکارا چاہے کہ وہ مشفا وجل شوی د مدنی ٹورنے د فعال و خبریال خورم زکی د قتل مقدمہ دا غخار پر سر سید تانہ کے د اسلام آباد د سور جماعت د مشر مولانا عبدالعزیز او اہل سنت والجماعت ڈلی د مشر اورنگ زیب فاروقی پر زد درج کل شوی دا دونوں موڑی د جنازی المنس پرون د اتوار پر ورځ د احتجاج پتوگا د سند اعلی وزیر د کور مخ ته ادا کړی شو او لاغي ورسته چې پولیسو د زکی د قتل مقدمہ درج کړا احتجاج کوونکو خپل احتجاج پایت ورسو د کراچۍ نه محمد عمران رپورٹ راکوي
د خرمزکی د کورنۍ په وینا چې هغه دا وصیت کړو چې کچا هم وژو د هغه جنازه د احتجاج په توګه د سند اعلی وزیر د کور مخې ته ادا کړی شي او دا ودی په مولانا عبدالعزیز او اورنګزیب فاروقی وکړی شي د ایتوار پورس په ګڼ شمیر کې خلکو په دغه جنازه کې ګډون وکړو دا اعلان یې کړو چې تر څو مقدمه نوی درج شوی تر هغه بل د غزایا نه پاسي مظاهره د وینا پر مهال د خرمزکی زوی ویل
میرے بابا نے اس طرح کہا تھا اورنگزیب فاروقی اور مولانا
عبدالعزیز دیوی زما پلار څنګه ویلی و چې د هغه د مرګ داوه دی په مولانا عبدالعزیز او اورنگزیب فاروقی وکړي شي تر څو چې پولیسو اف آی آر نوی لیکلې تر هغه به موږ نه پاسو یوازې اف آی آر هم پوره نه دی بلکې دغه خلک باید ونیول شي په دې موقع د خورمځکی کور ودانه مور او رونه هم موجود وو د هغه مور په وزیر اعظم نواز شریف غږو کو چې هدفي وجنې زیاتې شوې دي باید د هغه حکومت دا هر څه ودرئ دا وایي چې تر څو به کېږي دا هر څه نواز شریف ته ویم چې دا هر څه کنټرول کړي د ځوانانو مړي هر اړخ ته غورځېږي هدفي وجنې روانې دي د شیعه ډلې مجلس وحدت المسلمین سیاسي سکتر علي حسین نقوی ویل چې هغوی به د خورمځکی نیمګړی کار سرته رسوي دی وایي موږ دا لوس کوو چې د خورمځکی سفر به روان ساتو د هغه سوچ څوک نشي وژلی هغه مړ نه دی بلکې زموږ د هر تن په ژبه خورمځکی خبرې کوي او دغه خبرې به هغه تل کوي وروستو مظاهر چانو ته د اف آی آر هغه نقل ورکړی شو چې پکې د مولانا عبدالعزیز او اورنګزیب فاروقی پر ضد مقدمه درج شوې وه او په مقدمه کې د وژنې سره سره د ترهګرۍ دفع هم لګولې شوې وه د اف آی آر کتلو وروستو مظاهر چانو د سند د اعلی وزیر د کور مخې ته د خورمځکی جنازه وکړه او د مظاهرې د ختمولو اعلان یې وکړو د ذکر ده چې د اتوار په شپه نامعلومه کسانو د شمالي کراچۍ په سیکټر نمبر 11 کې د یو هوټل نه بهر ډزې کړې وې چې پکې د مدني ټولنې فعال خورمځکی وژلې شوې وه خورمځکی دین وړاندې د یو شخصي ټي وي نیوز 1 مشر هم پاتې شوی وو او تیر کال په اسلام آباد کې د لال مسجد د مشر عبدالعزیز پر ضد په پلازمینه کې سره د خپل کورنۍ مظاهره کړې وه چې وروستو یې هغه نیولې شوی وو د سره سره هغه د لیټس بیلډ پاکستان یا راځي چې پاکستان جوړ کو پنوم یو وپاڼه هم چلوله په حکومت پر پاکستان کې بندیز لګولې شوی دی د سن اعلی وزیر قائم علي شاو د کورنیو چارو صوبایي وزیر سہیل انور سیال دغه پیخي د پلټنو امر هم کړي د خورمځکی د وژنې ذمہواری د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله محسود ډلې قبول کړي وا محمد عمران مشال ریډیو کراچۍ
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
لغه ورسته چې د تحقیقاتي صحافت دی ونړیوالې ادارې لخوا په خبرو شوې په پاناما ستادو کې د پاکستان وزیر اعظم د اولادو په بهرنیو کمپنیو کې د پانګونو خبرونه مخ ترغلي د دغه موضوع د پرټنو پر سر په پاکستان کې د حکومتي او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ اختلافات سیوا شوې دي ټاکل شوې چې اپوزیشن ګوندونه نن بیا په اسلام آباد کې پر همیاد موضوع یو غونډه وکړي رابعه اکرم خان تفصیل راکوي
د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي انجنیر حمید الحق مشالډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به د پاناما اسناد لپاره د جوړ کړی شوی ضابطه کار جاجه خسته کیږي او په دې غونډه کې به د پارلماني ګوندونو مشران ګډون کوي
دا غونډه شتاو د کم ټي او آر سي په دې باندې د دې سنجیدګي سره به خبرې کیږي او حکومت هم باندې دې ډیر چې کم قابل غور دي په دې باندې تاسو سره مذاکرات کوي
په دې غونډه کې به د پاکستان پیپلز ګوند پاکستان تحریک انصاف ام کیو ام جماعت اسلامي عوامي نېشنل پارټي او د قومي وطن پارٹی مشران گڈون کوي د دینه مخکې هم تیر هفته د اپوزیشن ګوندونو یو غونډه شوی و چې پکې په متفقه توګه اپوزیشن ګوندونو ضابطه کار جوړ کړی وو په دغه ضابطه کار کې ویل شوی چې مخالف ډلو د حکومت لاړه جوړ کړی شوی ضابطه کار رد کړی او اوس چې دوی کم په متفقه توګه جوړ کړی دي نو پاره کې دا غوښتنه کوي چې د سپریم کورټ چیف جسټس په مشرۍ کې یو با اختیار کمیشن دی جوړ کړی شي او دومبې د وزیر اعظم او د کورنۍ پلټنې په درې میاشتو کې مکمل کړی شي د غونډه کې د اپوزیشن ګوندونو ترمنځ د وزیر اعظم نه د استعفی مطالبه په اړه اتفاق کوم نو شوی او قومي وطن پارټي او جماعت اسلامي غړو ویلي وو چې په وزیر اعظم تور ثابتو دوه پوري د اسفي غوښتنه نه د پکار د پاکستان وفاقي حکومت د پاناما اسناد او پلټنو په اړه جوړ کړی شوی عدالتي کمیشن لپاره د مخالفت ډلو لخوا وړاندې کړی شوی ضابطه کار رد کړی وو او ویلي وو چې د مخالفت ډلو هدف د غلینه بلکې وزیر اعظم دی وفاقي حکومت په وینا کې اپوزیشن ګوندونه ضابطه کار په اړه مذاکرات کول غواړي نو یو کمیټه دی جوړ کړی او په متفقه توګه به حکومت او اپوزیشن ګوندونه ضابطه کار جوړ کړی
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپغو په منځنۍ صفه شپک سوا 22 کیلو هرتز او لندو صفو 2113 4515 1318 او 15118 کیلو هرتز اوریدلای شي
د پاناما اسنادو طرف شا کېدو وروسته چې د پاکستان وزیر اعظم د اولادو په بهر کې د کمپنیو لرلو خبره پکې مخته راغلی، دغه هیواد ځینې اپوزیشن ګوندونه له وزیر اعظم څخه د مستعفی کېدو غوښتنه کوي. حکومت بیا هڅه کوي چې دغه مسله د یو عدالتي کمیشن له لارې حل کړي. څېړونکي بیا وایي د دغو ناندریو په ترڅ کې د ترهګرۍ پیښو د مخنیوي لپاره جوړ شوی کامی اکشن پلان له پامه غورځول شوی دی. پر دې موضوع د منور شاه رپورټ اورو.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ د پاناما اسنادو په معاملہ کړکېچ دوام لري، سیړونکو وایي حکومت د ترهګرۍ خلاف قومي اکشن پلان ته سمه توجه نه ورکوي. په دې حق لا د سیمایزو چارو پوه رحیم الله یوسفزی وویل پاکستان کې د سیاسي مشرانو ترمنځ دا محل صرف د کرسۍ جنگ روان دی.
من ګورو چې یو خو ترګره اطیخم کیږي اوس خو کمیشن دی خو بیا هم کله ناکله کیږي او امنیت هم خراب دی او پاکستان سیاسي مسائل هم دي. نو زه فکر کوم چې دای چرن دی، یعنی هغه توجه چې کوم پکار ده هغه دغه ترګره خلاف جنگ نه دا ور کړی. بل دا خبره ده چې دا زیات کارونه خو چې دی ترګره خلاف په جنگ کې یا دا چې کوم قومي پلان جوړ شوی ده خو فوج کوي، خو دا ده چې دا څه کارونه دي چې هغه دغه سیول حکومت تکول دي او واقعا هغه کارونه چې کوم دي نو هغه ته توجه کم شوی ده.
دا راز د دفاعي چارو سیړونکو ریټایر بریګیډیر محمود شاه وای د ترګره خلاف قومي اکشن پلان کې پوز د خپل برخې ځمواري تر سره کوي، خو د لړکې د هیواد د سیاسي مشرتابه کردار ډیر کم تر سترګو کیږي او په پنجاب کې د پوزي عملیاتو نه ډډه کول د دې لوی مثال دی.
دا پنجاب صوبایي حکومت او مرکزی قیادت چې دمې دی بالکل حدیثی دلچسپی نہ تھی جدید پنجاب کے خاص کر ایسی عناصر بھی نظر تک کی خلاف حکومت کاروائی کی جب زموں گا قسم بدقسمتی تھا یہ زموں گا سیاسی قیادت اگر صحیح ملک کا کام اور کول رہا پارا قدم ناخلی.
نوموړي ویل چې رسنۍ هم اوس د ترهګرۍ خلاف پلان پاړه موضوعاتو ته ډېره توجه نه ورکوي. دا چې ولسی یا سیول حکومت د دې پلان لاندې خپلې کومې ځمواري نه پوره کوي، رحیم الله یوسفزی پکې د ځنې مهمو نقطو یادونه کوي.
چې کوم اصلاحات په کارو په قبایلي سیمه کې یا مدرسو په حقلا یا د پولیس د اصلاحاتو په حقلا یا د افغان کډوالو په حقلا دغه ټول کارونه چې کوم دین هغه ته توجه مخکم کمه و اوس نورم کمه شوې ده. دا خو مونږ ته مخکم ښکاري دلته چې دا چې تر څو پورې خبره ګرمه ده نو هغه ته توجه کیږي، بیا به دا خبره یې راشي او بل ته به پام ورواړي. نو ما کار روان دی.
د یادونه وړ ده چې د 2014 کال په دسمبر کې د پیښور په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید نه پاس وفاقي حکومت یو ټول ګوندیز غونډه کړې و چې پکې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره شل نکاتي قومي اکشن پلان منزور شوی و.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد وسته مالته دومره پراتري
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا غمینه نشوند د سرنست د
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتاب ته ته کینی ټول تخپل فلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
اوردونکو هغه شپږ کسان چې افغان حکومت د تروریستي فعالیتونو په تور بندي کړی وو او پرون په کابل کې اعدام کړل شول، یو یې له حقانی شبکې او پنځو نورو یې د افغان طالبانو له ډلې سره تړاو درلود. طالبانو پرون خبرداري ورکړل چې د خپلو کسانو غچ په واخلي. تفصیل د احمد تکل پر رپورټ کې ورو.
د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي هغه شپږ کسان چې پرون په کابل کې اعدام شول د تروریستي اعمالو په خاطر له محاکمې وروسته په اعدام محکوم شوي وو. په بیان کې محمد خان چې په 14 د راکټونو په توغولو او کابل ته د انتحاریانو په انتقال کې په لاس لرلو مجرم پیژندل شوی دی، د حقانی شبکې غړی او 15 نور د طالبانو کسان بلل شوي دي. ملي امنیت وای د طالبانو لبمی چودنو نیولې د سولې د عالی شورا پر پخوانی مشر برهان الدین رباني تر حمله پورې په بیلابیلو تروریستي فعالیتونو کې لاس درلود. بیان زیاتوي چې حمید الله د کوټې د شورا اړوند طالب او د کندهار لپاره د طالبانو د استخباراتو کارکونکي وو چې د رباني د وژلو لپاره انتحاري برید کونکي کابل ته انتقال کړی وو. د ملي امنیت د بیان لمخې یو بل اعدام شوی خانغه دی چې په لغمان کې د طالبانو د یو مرکز مشر وو او د ملي امنیت ادارې پر پخواني مرستیال رئیس عبدالله لغمانی د وژنې لپاره په حمله کې لاس درلود. همداراز اکمل، حجت الله، محمد خان او عثمان نور هغه طالبان بلل شوي چې چاودنې او تروریستي حملې ترسره کړې دي. پر دې شپږو کسانو چې په تروریستي فعالیتونو کې د ګډون په خاطر مخکې په اعدام محکوم شوي وو د اعدام حکم پرون تطبیق شو. د دې حکم له تطبیق وروسته طالبانو پرون خبرداری ورکړ چې د خپلو کسانو غچ به واخلي. طالبانو په دې بیان کې چې پرون خپور شو ویلي د غچ اخیستو لپاره زرګونه طالبان چمتو دي. په کابل کې د ملي امنیت پر یوې ادارې د تیرې میاشتې له حملې وروسته چې له شپېتو زیات کسان یې ووژل او درې نیم سوه نور یې ټپیان کړل، ولسمشر اشرف غنی ژمنه وکړه چې حکومت به یې د طالبانو په وړاندې سخت دریز خپل کړي. د بشري حقونو مدافع ډلې په افغانستان کې چې عدلي او قضایي نظام یې په فساد تورن دی، د قضا په حکمونو کې د عدالت د رعایت په اړه شک لري. خو د افغانستان جمهوری ریاست پرون وویل هغه کسان چې د اعدام حکم پرې تطبیق شوی د دریګونو محکمو لخوا د عدالت معیارونو ته په پام سره په دې سزا محکوم شوی دي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
د افغانستان په هلمند کې امنیتي چارواکي په دغه ولایت کې د افغان طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د شو وسلوالو نښتو د خبرونو پخلی کوي. د چارواکي زیاتوي د ملا اختر منصور او ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو د دوو ډلې هڅه کوي چې د هلمند او شاوخوا په یو شمېر سیمو کې خپل نفوذ پیاوړی کړي. بیا هم د احمد تکل رپورټ اورو.
د هلمند امنیتي چارواکي تاییدوي چې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ په مرجې ولسوالۍ کې نښتې شوې دي. د هلمند د امنیت لپاره د اوپراتیفي ډلې مشر عبدالجبار قهرمان ازادۍ راډیو ته وویل چې د مرجې ولسوالۍ په ترخنه او سیمه کې په دې وسلواله نښته کې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو د اصلي ډلې یو شمېر کسان هم مړه او ټپیان شوي دي. ښاغلي قهرمان زیاته کړه چې په هلمند ولایت کې دا نښتې د سیمو د کنټرول پر سر د طالبانو ترمنځ پیل شوې.
د مرجی د ولسوالۍ په ترخه ناوخ سیمه کې نشته سوی ده او د ملا محمد رسول ډلې بیرته خپل وضوع هلته اصطلاح باندې ښکاره کوي. دواړه طرفه په هلمند کې کوشش کوي چې ساحې او منطقې په خپل کنټرول کې ولري.
قهرمان زیاتوي چې د مرجې جګړه د طالبانو د سیالو ډلو ترمنځ د هغو جګړو لړۍ ده چې له تیرو څو میاشتو راهیسې په هلمند او فراه ولایتونو او د هرات په شینډن ولسوالۍ کې پیل شوې دي. په همدې حال کې د مولا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو ډله وایي چې د مرجې په ترخنه او سیمه کې له مقابلې ډلې د هغو ټولې پوستینې ولیدي. د مولا محمد رسول سیاسي مرستیال مولا منان نیازی ازادۍ راډیو ته وویل د سیالې ډلې د ځپلو لپاره مرجې ولسوالۍ ته سلګونه وسلوال استه ولیدي. نیازی د مولا منصور ډله د ګاونډیو هیوادونو لاس پوڅي وبلله او ویل چې نورې سیمې به هم ترې ونیسي. ملا اختر محمد منصور له ملا محمد عمر څخه پاتې د طالبانو د اصلي ډلې مشر دی چې ویل کیږي په پاکستان کې اوسیږي. نو موړی ملا محمد رسول له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره په اړیکو تورنوي، خو ملا نیازی وایي چې داعش مذهبي ډله نه ده او دوی اړیکې نه ورسره لري.
داعش په افغانستان کې حقیقت لري، دا غیر مذهبي یو پدیده ده. افغانان د پاره د پښو د شودو ځای نه ورکوي. دا پښ تبلیغاتي چې موږ په خلاف هم سایګانو کړی دي، روسانو کړی دي، دغه پر سر باندې دغه مسوس ملیونون ډالر اخیستي دي. مسلمانان ویني په دغه سبب کړی دي. نو د دوی یو هر په موږ باندې دغه ده چې دا د داعش خلک دي او په دغه سر باندې د مختلفو ملکونو څخه پیسې اخیستي دي.
د یادونه وړ ده چې طالبانو د خپل منځي اختلافونو د حل لپاره خورا زیاتې هڅې وکړې او حتی څو وخت مخکې اعلان وکړ چې د مشرتابه پر سر د دوی مخالفتونه حل شوې دي. خو په داسې حال کې چې افغان حکومت د طالبانو پر ضد د امنیتي ځواکونو لخوا د قاطع اقداماتو سپارښتنه کړې، د هلمند وروستۍ جګړه ښیي چې د طالبانو د سیالو ډلو ترمنځ اختلافونه نه یوازې کم شوي نه دي، بلکې یو نوي پړاو ته رسیدلي دي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپغو په مندنه صفه شپک سوا یویش کلو هرڅه او لندو سپو 2013 4015 1300 او 15 کلو هرڅه اوریدل شي.
په پیښور کې اوریدونکو د غرمې 12:30 کېدونکو دی د منور شانه د خبرونو لنډی زورو.
د شمالي وزیرستان د میرالی تحصیل قبایلی مشرانو پرون د یوې جرګې د لارې یو وار بیا له حکومت غوښتنه وکړه چې زر تر زره د خپلو سیمو ته ستان نکړی شي. دوی وایي که غوښتنه یې ونه منل شو نو په احتجاج به لاس پوری کړي. بلخوا د خیبر پښتونخوا گورنر په دې وروستیو کې ویلي چې د روان کال تر اخره به د ټولو قبایلي سیمو کډوال خپلو کورونو ته ستنول کیږي. د مدني ټولنې فعال خورمزکی جنازه 13 ورځ په کراچۍ کې د وزیر اعلی هاوس مخته ادا کړل شو. نوموړی د تیر خالی او اتوار تر منځ شپه کې وسلوالو وجلې و چې کورنۍ د وجنې ریپورت د اسلام آباد لال مسجد د خطیب مولانا عبدالعزیز او د اهل سنت والجماعت ډلې د مشر اورنګزیب فاروقي خلاف درج کړو. د دغه وجنې ذمواري وسلوالو طالبانو منلې. د تحریک انصاف ګوند قومي اسمبلی غړي انجنیر حامد الحق نن مشال ریډیو ته ویل د وفاقي حکومت لخوا د پاناما اسنادو د تحقیقاتو په اړه د اپوزیشن د شرایطو د مسترد کېدلو نه پس د هیواد بیلابیل ګوندونه نن یو غړه غونډه کوي چې پکې به په راتلونکي لایحه عمل غور کیږي. د افغانستان په هلمند ولایت کې یو وار بیا د طالبانو د سیالو ډلو ترمنځ جګړه شروع شوې. د دې هواد امنیتی د دې ولایت امنیتی چارواکي هم د دې خبر تصدیق کوي، وای چې په دین خطو کې د مولا محمد اختر منصور په مشرۍ طالبانو ته مرجوب لا وخته. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونامه د افغان حکومت لخوا د شپږو کسانو د مرګ سزا په عملي کولو د خفګان څرګندونه کړې. یونامه په یو بیان کې ویلي د ملګرو ملتونو لخوا د کسانو د مرګ سزا عملي کولو په لړ کې د قانوني مهلت پر لپسې غوښتنې د لړ کې لپاره غورځول شوې. او د شمالي کوریا د واکمن ګوند په غونډه کې یو قرارداد پاس شوی چې پکې د حکومت نه د دې هیواد د دفاع لپاره د اټومي قوت معیار او مقدار ته د ودې ورکولو غوښتنه شوې ده. ورسته له هغه چې شمالي کوریا سکال په جنوري کې د اټومي وسلو ازموینه وکړه، ورپسې یې فروری کې د لګ لری فاصله وشتونکو میزایل تجربه وکړه. ملګرو ملتونو په مارچ کې په دغه هیواد نوی بندیزونه ولګول.
او سوریدونکو د دینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال احمد الله راته اوروي.
آج ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې د حکومت او د هغې د اتحادي ګوندونو په اسلام آباد کې شوی یوې غونډه کې په پاناما لیکس د عدالتي کمیشن لپاره د اپوزیشن ګوندونو ټي او آر مسترد کړل او غونډه کې فیصله وکړی شو چې وزیر اعظم نواز شریف به د خپل اساسونو متعلق په پارلمان کې وضاحت نه ورکوي. ورځپاڼه لیکي چې حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ رابطې د سیاسي عمل برخه ده او په جمهوریت معاشره کې دا قسم رابطې او اختلافات څه نوې خبره نه ده، خو دا خبره هم غلطه نه دا چې د پاناما اسنادو نه متعلق د نړۍ په نورو ملکونو کې په څه ډول پلټنې وشوې دا شان په پاکستان کې هم پکار دی. ورسپانه لیکي چې حکومت او اپوزیشن ګوندونه د یو بل پیش کړی شوی ټي او آرز غلط ګرځوي، نو ظاهره ده چې صحیح ټي او آرز به هم وي که په هغه خبرې وکړي شي نو بد به نه وي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د ملک سیاسي مشورولۍ په تیرو وختونو کې په مختلفو معاملاتو خبرې اترې کړې دي او د موجوده حکومت په دور کې په ټول ګوندي زغونډو کې ډیر معاملات حل کړی شوی هم دي. نو د پاناما اسنادو پلټنې خو یو داسې معامله ده چې پرې د اعتراض څه گنجائش نشته. نو حکومت او اپوزیشن ګوندونو لپکار دي چې یو ځای کینی او یو داسې لار راوباسي چې د دې معاملې په خشان پلټنې وکړي. مشرق ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې راتلونکي میاش کې به بجټ وړاندې کول شي او د خیبر پښتونخوا حکومت د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د اضافې لپاره هلې ځلې شروع کړې دي او ویل کېږي چې د اول نه تر دویشتم گریډ ټولو سرکاري ملازمینو ملازمینو په تنخواګانو کې به اضافه کولای شي. ورسپانه لیکي چې په ظاهره خدا د سرکاري ملازمینو لپاره د خوشحالۍ خبر دی، خو دا به کتلی شي چې دا اضافه د ګرانۍ مطابق ده او کنه. ورسپانه لیکي چې کله هم په تنخوا کې د اضافه خبره وشي، نو د کورونو د کرایانو او د ضرورت د استعمال شیانو په نرخونو کې د وړاندې نه زیاتوالی وکړی شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې صوبایي حکومت له پکار دی چې د بجټ نه وړاندې د ضرورت د استعمال شیانو په نرخونو کې چې کومه اضافه کیږي، نو هغه دې په فوري توګه ودروي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیشنل انټرسٹ مجلې د افغانستان د روغې جوړې په خبرو کې د پاکستان د رول د څرنګوالي او اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس بیا د افغان طالبانو په مشرتابه کې د حقانی ډلې یو غړي ته د ځای په ورکول کېدو لیکن خبرې کړې دي چې مهمه برخې به له مجید بابر وورو.
نیشنل انټرسٹ مجلې په خپل یو مقاله کې په افغانستان کې د پاکستان په ملاتړ فعالې وسلوالې ډلې حقانی شبکې په اړه لیکلي دي چې دا مهال ګڼ شمېر لاسته راغلو شواهدو نه دا څرګندېږي چې پاکستان د حقانی شبکې د ملاتړ په اړه خپلې پخوانۍ تګلارې کې بدلون نه دی راوستی، او دې سره سره یو شمېر نورو وسلوالو ډلو سره هم خپلې مرستې نه دي ځنډولي. د مجلې په خبره د وسلوالو ډلو ملاتړ د پاکستان د بهرنۍ تګلارې یو بنیادي برخه ده او ځکه ترې لاس نشي اخیستی. د مجلې په خبره په تیرو دوو کالو کې د حقانی شبکې په اړه د سترګو پټولو تګلارې نه یوازې د دغې ډلې په ژوندي ساتلو کې رول ولوبولو، بلکې په افغانستان دننه یې د بریدونو کولو صلاحیت لا نور زیات شو. مجله یاتوی چې افغان ولسمشر اشرف غنی چې پاکستان سره د مفاهمت کومه تګلاره غوره کړې وه، کم از کم په دغه هیواد کې د جوړجاړۍ، استحکام او امن په لړ کې هغه چې کومې تمې د پاکستان نه درلودې هغه پوره نه شوه، ځکه چې پاکستان په افغانستان کې د امن په لړ کې کومې ژمنې کوي هغه تر دا مهال صرف زبانی ژمنې ښکاري، او که څه هم د سیمه ایز امن په مخه پاکستان په بیا بیا د یاغي ډلو د سرکوبۍ خبره کړې، خو په افغانستان کې بیا هم د خپل برلاسیتوب په مخه د وسلوالو ډلو ملاتړ یې جاري ساتلی دی. د مجلې په خبره په افغانستان کې د هند موجودیت پاکستان ناقراره کړی، خو د پاکستان په مقابله کې هند په افغان ولس کې زیات محبوبیت لري، او همدا وجه ده چې پاکستان په افغانستان کې د خپلو یاغي ډلو سره د مرستې پخوانۍ تګلارې باندې ټینګ ولاړ دی. بلخوا اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس هم د حقانی شبکې په اړه په یو مقاله کې لیکلي چې یادې ډلې پس له هغې چې یو مشر یې د افغان طالبانو د ډلې مرستیال مشر وټاکلی شو، د طالبانو تحریکي ځکه محبوبیت ترلاسه کړی چې یاد تحریکي د ټوکړي ټوکړي کېدو نه بچ کړو. د ایجنټس په خبره طالبانو سره د دغې ډلې یو ځای کېدل به په افغانستان کې د سپرلي عملیاتو کې زیاتوالی راولي او جګړه به نوره هم سخته شي. د څېړونکو په نظر په کابل کې د تیرې میاشتې هغه برید چې پکې 46 کسان وژلي شوی وو دومره په مهارت سره ترتیب شوی وو چې طالبان یې بغیر د حقانی شبکې د ملاتړ نشي کولای. د اجانس په خبره د حقانی ډلې دا ډول فعالیت با د کابل او اسلام آباد وار لمخه خرابې اړیکې لا نورې ترنګلې کړي. افغانستان په بیا بیا پاکستان نه غوښتنه کوي چې دا ډول ډلو پر ضد دې کاروایی وکړي، خو پاکستان بیا دا تورونه ردوي چې ګوندې دوی په افغانستان کې د وسوالو ډلو ملاتړ کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د اسرائیل وزیر اعظم د حماس ډلې جنگیالي تورن کړل چې له سمڅو یا تونلونو په استفادې پر اسرائیل خونړي بریدونه کوي. بنیامین نتنیاهو پرون یک شنبه وویل چې اسرائیل د دغو سمڅو د کشف لپاره لازم تدابیر نیسي. جزئیات د صالح محمد صالح پر رپورټ کې.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په بیت المقدس کې د یک شنبه په ورځ د دغه هیواد د کابینې تر غونډې مخکې خبرې لانو ته وویل اسرائیل د دغه هیواد په جنوب کې د سمت سوله درکه د موجوده ګواښ د مخنیوي او کشف لپاره لازم اقدام کوي. نتنیاهو د حماس ډلې جنگیالي تورن کړل چې له دغو سمت سو یا تونلونو په استفادې پر اسرائیل خونړۍ حمله کوي. د فرانسې خبری ایجنټس لیکي د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دغو تونلونو دورانولو ژمنه وکړه. وی ویل اسرائیل د شخړې حد نه کوي، خو د خپل خوندیتوب لپاره لازم اقدامات کوي. د اسرائیل په سرحد کې د چهارشنبه تر سختو نشوتو وروسته یک شنبه آرامه ګڼل شوې ده. له فلسطین نه د دغو راکټي بریدونو په ځواب کې د اسرائیل الوتکو د شنبه په ورځ په غزې تړانګه کې د حماس جنگیالیو دوی مورچې وویشتې. د فرانسې خبری ایجنټس لیکي چې د حماس جنگیالیو راکټي حملو او د اسرائیلو هوایی بریدونو تلفات نه دی اړولي، خو له 2014 میلادي کال راهیسې په غزه تړنګ کې د دوړو خوو په شخړو کې 2215 فلسطینیان او 3 اویا اسرائیلیان وژل شوي دي. له چهارشنبې راهیسې حماس جنګیالیو او نورو سختریزو ډلو غزه تړنګ ته څیرمه د پولي په اوږدو کې پر اسرائیلي ځواکونو د هاون 12 مرمۍ ویشتلې دي. په همدې حال کې د اسرائیلي قواو د ټانګ په یوه حمله کې په خان یونس سیمه کې یوه فلسطینی ښځه وژل شوې ده. د فرانسې خبری اژانس په غزه تړنګ کې د حماس ډلې د مشر اسماعیل هنیه په حواله راپور ورکړی چې د جمعې په ورځ ویلي دغه ډله کومې نوې جګړه نه غواړي، خو د فلسطین پر قلمرو د اسرائیل اشغال نه مني. د حماس جنګیالیو او اسرائیلي قواو ترمنځ تازه نشوتو د هغه غیر رسمي اوربند په باب چې په 2014 میلادي کال کې د دوړو لوریو ترمنځ له نشوتو وروسته نافذ شوی وو اندېښنې زیاتې کړې دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د ورکل شو بلوچستان لپاره د غک پورته کونکو سازمان مشر ماما قدیر بلوچ له څلور میاشتنی ځند ورسته یو ځل بیا د کوټې د پرس کلب څنګ ته د هغه دوامدار احتجاج لړۍ پیوند کړي چې له تیرو شاوخوا شپږو کلونو راهیسې پیل کړي او مقصد یې بلوچستان کې د ورکو بلوچو ځوانانو موندل او د هغوی د مرموز وژنو تمکیدل دي. ماما قدیر تازه له امریکا ورستون شوی او وایي د سفر هدف یې په نړیواله کچه د ورکل شو بلوچستان لپاره غږ پورته کول او د ملګرو ملتونو په شمول نړیوال په بلوچستان کې بشر ضد اعمالو ته متوجه کول وو. په کوټه کې د مشال رادیو د افغان څنګ خبريال بارکوال میاخیل ماما قدیر بلوچ سره امریکا ته دغه سفر په اړه مرکه کړې ده.
مشته اقوام متحده پر دعوت امریکا ته ولاړو، دغه سټرګل کې دلته مو شروع کړی دی، دا الته هم مو شروع کړو، ملاقاتونه مو ډیرو سو سټیټ ډپارټمنټ سره، ایمنست انټرنیشنل سره، ساوث ایشین تھنک ټینکس والان سره، امریکی تھنک ټینکس سره، کانګرس خلک سره، بلوچ کمیونټی، سندھی کمیونټی، پښتو کمیونټی ګرد سره مو ملاقات وسو.
الته تاسو د ورکو بلوچستانو او د دې ستونزې په اړه چې تاسو وایئ په زورګونو بلوچستان ورک دي او لتیرو شاو خو پنځو شپږو کلونو راهیسې د دوی خراب شوي مړي موندل کیږي، هلته تاسو په نړیواله توګه احتجاج وکړ، دې ستا په نظر څه نتیجې ورکړي؟
اسټیټ ډپارټمنټ مشر ماسر پښتانه وکړي چې بلوچستان حالات څنګه دي. ما بلوچستان حالات ډیر خراب دي، انساني حقوق په باره کې هلته ډیر پایمالیان کیږي، خلک پورته کوي، هلته تعلیم یافته خلک، نوجوان خلق، اپریشنونه دی، کور کور کې اپریشن دی، ټارګټ کلینګ دی او مسخ شده لاشونه مشتمل اوی. هغه بیا پښتون وکړي چې تعداد سو دی د دې وخت به در خلګه او مسخ شده لاشو تعداد مشته وشي، ترکه موږ دغه باندې پاکستان حکومت سره خبرې هم کو او دا کیس هم انساني حقوق په باره کې اقوام متحده کې هم پورته کو.
په دې وروستیو کې چې د بلوچستان په سیمه کې کم د پلټنې عملیات یا سرچ اپریشن کم شوی دی او پاغو کې کم کسان وژل شوی دي، ستاسو دا چې دا هغه ورک بلوچستان دي او دوی وایي چې دا ملټنس دا وسلوال بلوچستان دي او دوی وایي چې هغه وسلې اخیستې دي او هغه په موږ باندې حمله کوي.
ګوره دا هغه خلک دي خپل حق د پاره دا جنگي. اوس ډاکټر منان بی ان ایم مشرو اگر راغلی او تنظیمی په کارو کې خپل مستونګ شهر کې د اکشنی پنځه کسان سره تر راځي مخامخ دته ټارګټ کوي، دا دهشتګر دغه ته وای. زید بلوچ بی ایس او چیرمن دی، هغه کوټه کې یونیورسيټي ست هغه ته لا پته کړي نه ول سوال ته، د دې سب ټوپکو، د دې سب بارودو، د دې سب ټینکو، د دې سب توپو چې شو کې ته وای د دهشتګر دی، د دې باندې الزام لګی دا دهشتګردان دی، دا ګرد دروغ.
ماما ورستی پښتنه مې دا ده چې د غورکو خلکو لپاره چې تاسو اوس په نړیواله توګه تاسو اوس دغه مبارزه کوي، آیا اوس هم چې تر هغه لاله هغه بعد د خلکو ورکیږي یا مړ غرزول کیږي؟ کنه دا لړۍ بند شوی ده، دا سلسله بند
ده، سلسله بند نه دي، هغه څه زیات دي. دا تیر حکومت گورنمنت کې دوه نیم کال گورنمنت هو، هغه وخت هم زیاتو، دا موجوده حکومت کې راغلي دي. نون لیگ ثناء الله زهری د دې وزیر اعلی دي، د دې زیات شوی دي.
د ورکل شو بلوچستان لپاره د غک پورتونکو سازمان له مشر ماما قدیر بلوچ سره مو د بارکوال میاخیل مرکه اوریده.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د کورونا چار وزارت چارواکي وایي هغه تهدیدونه چې د شمشاد زون ولایتونو ته متوجه دي د شندولو لپاره کلک امنیتی تدابیر نیول شوی دي. په همدې موخه د کورونا چار وزیر ننګرهار ته ورغلی و د زون په کچه یې له لوړپوړو امنیتي چارواکو سره پرله پسې ناست وکړي. په دغه تفصیل د جلال آباد نه د مشال ریډیو د خبريال باز محمد عابد پر رپورٹ کی.
د افغانستان د کورنۍ او چارو وزیر تاج محمد جاهد چې د وزارت د لوړپوړو چارواکو په ملتیا ننګرهار ته راغلی و، د یکشنبې پر مازیګرې په یو مطبوعاتي ناسته کې وویل چې د افغانستان مسلح ځواکونه چمتو دي چې د هیواد د دښمنانو هر ډول تهدیدونه او توطیې شنډې کړي. دا چې داعش په مومندره کې دی، په کونړ کې دی او که په هر ځای کې دی، د دفاعي او امنیتي ځواکونو اراده هم دا ده چې له منځه یوسي. د افغانستان د مشرتابه اراده د دوی په وړاندې جدي مبارزه، جدي له منځه وړل او جدي سرکوبي ده. د افغانستان د کورنۍ او چارو وزیر د ننګرهار په گوشتي او لالپوري سرحدي ولسوالیو کې د پاکستانی ملیشو او افغان سرحدي ځواکونو ترمنځ د کړکیچ په اړه چې څو ورځې وړاندې د دواړو لورو لخوا په توپچي انداختونو اوښتی و وویل. د مسله ځواکونو لوی درستیز او امنیتي مرستیال لالپوري او گوشتې ته ولاړل او سرحدي پولیسو ته یې د لازمو اقداماتو لپاره هدایت ورکړل. هغه کارونه چې اجراتو ته یې اړتیا لرله ټولو مسؤلینو ته هدایت ورکړل شوی او راتلونکي پروګرامونه هم دادي چې خدای وکړي د دغه شان مداخلو مخه ونیول شي. په دې وروستیو څو میاشتو کې په ننګرهار کې د انسان تښتونې پیښې زیاتې شوې. دا چې د کورنۍ او چارو وزارت یې په مخنیوي کې څه تدابیر په پام کې نیولي، تاج محمد جاهد په ځواب کې وایي. د اختطاف او جرمونو د مخنیوي لپاره جدي ګامونه پورته شوي چې خدای دې وکړي چې مخنیوی یې وکړی شو. موږ په دې کوشش کې وو چې د اختطاف او پلان شوي جرمونو مخنیوی وکړو. زه ډاډه یم چې د ننګرهار نوی امنیه قمندان به د نورو امنیتي ادارو په مرسته په دغه ولایت کې د انسان تښتونې مخه ونیسي. د یادولو ده چې د تیرو دوه ورځو راهیسې په ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان سربیره د کاپیسا، پنجشیر او پروان ولایتونو لوړپوړي امنیتي چارواکو د ډاډمن امنیت دراوستو او د وسلوالو د تهدیدونو د مخنیوي په اړه پرله پسې ناستې لرلې چې د کورنۍ او چارو وزیر په خپلو خبرو کې ولسونو ته ډاډ ورکړ چې د ملي امنیتي ځواکونو مورال د وسلوالو د تهدیدونو په وړاندې ډیر غښتلی دی او دوی هر وخت د خپلې خاورې د دفاع لپاره پوره چمتووالی لري. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د خوست د ګربزو په ولسوالۍ کې قومي مشرانو ځایي اوسیدونکو د یوې غونډې په ترڅ کې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړ. د غونډې ویناوالو افغان امنیتي ځواکونه د خلکو د امن او هیواد ساتونکي وبدل او له قومونو یې غوښتل چې د اړتیا پر مهال له خپلو ځواکونو سره د جګړې تر سنګرونو ملګرتیا وکړي. نجیب الله الوخیل رپورټ راکوي.
د خوست د ګربزو ولسوالۍ قومي مخور دینی عالمان او اوسیدونکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د دوی د هیواد ساتنه کوي او د خلکو د امنیت ساتنې لپاره یې شپه او ورځ پر ځان یوه کړې ده. دوی زیاتوي د اړتیا په وخت کې قومونه ولسونه دې ته حاضر دي چې سرتیرو سره یو ځای د جګړې په مورچلو کې واړوي او له هیواد ولس څخه دفاع وکړي. د یکشنبې په ورځ د ګربزو ولسوالۍ په انګړ کې د افغان امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ په غونډه کې د ګربزو ولسوال زمري حقمل وویل چې هیواد د ټولو خلکو ګډ کور دی او ساتری هم د امنیتی ځواکونو ترڅنګ په خپل د ولسونو د هوادنی مسولیتونو څخه شمیرل کیږي.
په هر سنگر کې چې جنگی کی دایمو خورا ستی نیمه خورا چتی میګ باید دینا کلاک دفاع وکړي. دا تنهای دی وطن د موږ سره مشترک وطن دی. دا به موږ چې په ګاډه سره ستی دای چې په هر مرچل کې جنگی میګ په هغه کې څنګه دای سره ویلوړ وی.
قومي مشر حافظ الله جان په خپل خبرو کې ویل چې د وسوال ځواکونو سرتیری او افسران د همدې خاوري کلی او قوم خلک دي. هیواد د ټولو ګډ دی او امنیت یوه ملي اړتیا ده. نو له دې کبله په دې اړه هیڅوک باید بې توپیره نه وي.
شیور د دغه کلی خلک دي، د قوم دي، مسلمان دي، خدمت کو، نو دغه خامه حمله تړ په کور دی. هر سړی دا د ژوند مسؤلیت وبیلي چې دا خوره کې زه ژوند کړم، زما امنیت ته ضرورت دی. نو دا خپل مسؤلیت وبیلي چې عسکر سره نه راوسي نه وي، خپل مینه در سره وښایي چې د خپل عسکر سره د خپل نظامي قوت سره میش دا مینه شته.
قومي مشر غوث الدین وایي چې هر کله افغان امنیتي ځواکونو د خلکو د ژوند او مال د خوندیتوب لپاره شپه او ورځ پر ځان یوه کړې ده. نو خلکو ته هم د دې هیواد اوسیدونکو په توګه پکار ده چې ټول قومونه او ولسونه یې ملاتړ وکړي.
په ټول د قوم د ګربزې په مشرونو په سپین ږیري اندې ژاغ کم چې دا امنیتي ځواکونه دا د میش ور نه دي. دې سره میش څنګ په څنګ ویلوړي هر هغه څه چې د میش په توان کې دي، دې نه یې په هیڅ حال حال کې باید دریغ نه
دی. وادونه ورده په دې ورستیو کې د خوست په ګډون د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ غونډې او ځانګړي برنامه جوړیږي. خو د پوځي چارو د کتونکو په وینا تر اوسه لا د ډول ولسی غونډو څخه امنیتي ارګانونو د دوی او ولس ترمنځ د اړیکو د ټینګولو لپاره ډیره ګټه نه ده پورته کړې.
دا مشال ریډیو دا.
پاکستان او افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو په کتار کې راځي چېرته چې د ماشوم زیږولو پر وخت یوه مور له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخامخ کیږي. د سیف دی چلډرن په نوم د ماشومانو د خیر ښېګڼې نړیوالې ادارې په خپل رپورټ کې ویلي چې په پاکستان کې د ماشومانو د زیږون پر وخت د هغوی د میندو د مړینې کچه لوړه ده. پر دې موضوع د فرخندې اسد رپورټ اورو.
نړیوال ادارې سیو دی چلډرن د یوې سروې تر مخه پاکستان په نړۍ کې یو هغه هیواد دی چیرته چې د ماشوم په پیدا کېدو کې زیاتې میاندې مړ کیږي او په دغه هیواد کې د 50 کالونو کم د ماشومانو د مړینې شرح هم زیاته ده. په اسلام آباد کې د سیو دی چلډرن یو کارکونکي ارشد خان وایي د مور او بچي د صحت په اړه پاکستان په گاونډیو هیوادونو کې یوازې د افغانستان نه مخکې دی.
178 ممالک کا انڈیکس بنایا گیا ہے.
د نړۍ په 178 هیوادونو کې پاکستان په 178 نمبر دی او په جنوبی ایشیا کې په 2015 کال کې پاکستان بیا په وروستو پاتو هیوادونو کې دی. په پاکستان کې بیا په بلوچستان کې د ماشوم د زیږیدو پر وخت زیاتې میندې مړ کیږي او دا د پاکستان سرکاري شمیره هم ده. د سرکاري سروې تر مخه د 100,000 ماشومان په پیدایش کې 200 میاندې مړ کیږي. بلخوا په بلوچستان کې دا شمیره 215 ده. په دغه صوبه کې د 100,000 ماشومان په پیدایش کې 215 میاندې مړ کیږي.
785/100,000 live births.
The Save the Children د ریپورت لمخې په جنوبی ایشیا کې سریلانکا هغه هیواد دی چې د مور او بچی د صحت په لړ کې مهم پرمختګ کړي او د مور او بچی د مړینې اشاره کم ده. په پاکستان کې بیا بلوچستان هغه صوبه ده چې د مور او بچی د صحت په حواله زیاته حساسه ګڼل کیږي. د بلوچستان د خزو یو ډاکټر شیلا مندوخیل وایي په سیمه کې د ډاکټرانو کمې ده او بیا خلک دا مسله دومره مهمه نه ګڼي نو ځکه زیاتې میاندې د ماشوم په زیږون کې لډیرو سخت تیریږي او یا خپل ژوند وبایلي. ډاکټر شیلاوای
بلوچستان کې داسې دی چې هلته یو خو د مال نیوټریشن د خوراک کمی ده او خلک چې دی شتمن نه دي اور بل کم چې د مور په حواله چې تاسو ګورئ کم چې د مور بچي په خېټه شي نو چې دې ته په کار سیزن دی یا څومره لکه پروتین ورته وایي هغه باید چې زیات په خوراک کې وي یا فروټ زیات وي خوراک درته نو هغه چې نه ګورئ هغه مور چې کومه درته سي دی رمندې مو ته راځي چې هغه بالکل هغه کولاپس وي او فروټ ورته د جټکی ورته راځي یا خو خپل ځان موبایل یا چې د جټکو سر مو ته راشي.
دی چلډرن دا هم وایي د قبایلي سیمو په ګډون په یو شمیر سیمو کې ښځې د صحت بنیادي سهولتونه نه لري او اکثره د دغې له وجې هم د ماشوم په پیدایش کې له سختو تیریږي چې هم د ماشوم او مور د دواړو صحت ته نقصان رسوي. د سیو دی چلډرن د سروې تر مخه فنلینډ، ناروې او سویډن د یوې مور لپاره په نړۍ کې تر ټولو غوره هیوادونه دي.
د فرخندې صد رپورټ په کونړ کې روغتیايي چارواکي وایي د روان کال په اوږدو کې په دغه ولایت کې ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ لګېدو درې پیښې ثبت شوې دي. په یوه غونډه کې چې پرون په کونړ کې له پولیو ضد کمپاین سره د خلکو د مرستو جلبولو لپاره جوړه شوې وه، د یاد ولایت والي او دیني عالمانو پر خلکو غږ وکړل چې خپل بچي د فلج له علاج ناروغۍ څخه د ژغورلو په خاطر واکسین کړي. روح الله انوري رپورټ راکوي.
په کونړ کې د عامه روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر احسان الله فضلی غونډې ته ویل په روان زیږدیس کال کې په کونړ کې د فلج درې مثبتې پیښې پیدا شوې او کچیرته په ګډه د پولیو د مخنیوي لپاره کار ونه کړو نو امکان لري چې دې ته ورته نور ماشومان هم په دغه مرض اخته شي.
په 2014 کال کې د لومړي ځل لپاره درې د مثبت پیښې د پولیو لرو او په هغه مناطقو کې لرو کوم کې چې د 2012 کال راپه دی خو د واکسین برنامه ته اجازه نه ورکول کیږي نو زموږ تاسو بیا ستر مسؤلیت چې ردی د ورکول په وړاندې موږ تاسو خپل مټ راون غاړو.
کونړ والی وحید الله کلیمزی دینی عالمانو ته وویل لتیرو څو لسیزو په هیواد کې افغانان د بیلابیلو خلکو په فتوو وژل کیږي. هغوی ځانونو ته هر څه حلال او روا ګڼي خو افغانستان کې د کوچنیو ماشومانو د پاره د واکسینو دوه څاڅکي او نور روا شیان د دې لپاره حرام ګڼي چې افغانان د ښې ورځې خاوندان نشي.
هر ورځ په دې ولادت کې یادې
رنده مرمید مخالف رچی یا بده دولت طرف مشکلات پیدا کی خود یو بیوزل وینه تویی په واقعیت کلاس په کار شی مشرانو علماي کرامو تفاهم وکړي چوک چې ځان افغان بولی نور به مخالفت نلاس واخلی به بدبختی نلاس واخلی د ورور وژنه نلاس واخلی.
مولوی سید ولی الله وای نن چې د پولیو ضد واکسینو خلاف کومه ډنډورخ پره شوې دا یو سیاسي بڼه لري. هیڅوک د واکسینو د حراموالي په اړه دینی ثبوت نش پیدا کوله.
په علمي حساب باندې فکر کومه دا فتوا به چا نه ورکړې. دا سه سی فتوا وی دي چې ورکړی دي په دې پاکوالي کې د مرزونو مخنیوي ده پکې د دې وجه نه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امت دې طرف ته سوال دی چې تاسو د پاکوالي خیال وساتئ.
د غونډي برخوالو ته هغه کوچنی او ګلاله ماشوم هم وښودل شو چې د واکسینو نه رسېدو په وجه فل شوی. مولوی سمیع الله ریحان وویل کاش چې اوس هغه څوک دلته موجود وی او دا ماشوم یې لیدلی وی چې چا پردی فتوی په جیبونو کې اچولی او ماشومانو ته د واکسینو مخنیوی کوي.
د ده په مور به څه تېرېږي؟ د ده په دغه کړېدلي پلار څه تېرېدل چې د خپل بچی دلته راوستی و؟ هر سات د په کور کې خفغان دی. تاسو همدغه بچی په خپلو بچو قیاس کوئ. عجیب خدا دی د خپل اولاد دپاره پتلون غواړم، د خپل اولاد دپاره ښه پوهنتون غواړم، د خپل اولاد دپاره ښه درس غواړم، د خپل اولاد دپاره ښه ډوډۍ غواړم او د یو کلي او د یو لارې پرتی علاقې د هغه د بچي لپاره بیا دغسې فرض غواړم چې لا د خدای حق قربانې نشته.
غونډې ته نورو زیاتو دینی عالمانو او ډاکټرانو ویناوی وکړي او په خلکو یې غږ وکړ چې باید نور خپلو بچو ته د پولیو ضد واکسین وکړي او ماشومان د فلج له لاعلاجه ناروغۍ وژغوري. ډاکټران وایي په 2016 کال کې په ټول هیواد کې د پولیو 15 مثبتې پیښې موندل شوي چې یوه په هلمند، یوه په قندهار او درې یې د کونړ په شلتن ولسوالۍ کې دي.
اسوسییټډ پریس خبري ایجنټ دیوی افغان الاصله مرمنې نادیه نادم د ژوند پاړه چې د ډنمارک یو تابعیت لري د فوټبال وتلې لوبغاړي ده یو رپورت خپور کړی دی. نادیم اجازه تویلی هغه وخت طالبان پر کابل حاکم شول د خپل کورنۍ سره اروپا ته کډه شو. د دې رپورت مهم ټکی او ورپسې یو سندر. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټ رپورت وایي نادیه نادم د فوټبال لوبه په کوچنیوالي کې خپل پلار څخه زده کړه. د نوموړي پلار د افغانستان پوځ جنرال وو چې طالبانو وواژه. نادم وخت په وخت د فوټبال لوبې په سیالیو کې د ګډون لپاره امریکا ته هم سفرونه کوي. هغې خپل وړوکوالی په کابل کې تیر کړی او هغلته یې له فوټبال لوبې سره مینه پیدا شوه. هغه وایي په 1996 کال کې پر کابل د طالبانو له قبضې سره سم د افغان ښځو او نجونو ژوند ډیر سخت شو. د نادم په خبره لوبې خلاصه کوي چې طالبانو د نجونو پر تعلیم بندیز ولګاوه. هغه اجانس ته ویلي د طالبانو په واک کې تر راتګ مخکې د هغې او د کورنۍ ژوند ډیر هوسا و. د طالبانو په اسلامي امارت کې ښځو ته د روزګار کولو اجازه نه وه او نه هم هغوی کولی شول چې له یوه نارینه محرم پرته له کوره د باندې ولاړ شي. نادم او کورنۍ پاکستان ته کډه شول. هغلته یو قاچاقبر ته پیسې ورکړې چې اطالیا ته ورسوي خو هغه په ډنمارک کې ښکته کړل. په کوپنهاګن کې د مهاجرینو په یوه کیمپ کې تر شپږ میاشتو تیرولو وروسته د ډنمارک حکومت ورته د سیاسي پناه اسناد ورکړل. نادم سکول ته تک پیل کړ خو هغه تر هر څه زیاته دې ته خوشاله و چې یو ځل بیا د فوټبال کولو موقع ورته په لاس ورغله. هغې د خپلې سیمې د یوه کلب لپاره لوبه کوله چې د ډنمارک د فوټبال د قومي ټیم د خلکو ورته پام شو. له هغه وروسته چې نادم 13 کلنه شو او د ډنمارک تابعیت یې واخیست، د هغې هیواد د فوټبال په قومي لوبډله کې ورته ځای ورکړل شو. په 2009 کال کې په خپله اولنۍ لوبه کې د امریکا د یوې لوبډلې خلاف وجنګېده. نادم چې دا مهال د امریکا پورتلینډ ښار ته د فوټبال کولو لپاره تللی، اسوسییټډ پریس اجانس ته ویلي چې په امریکا کې لوبه کول ورته خوند ورکوي.